گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
طالبانو په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره قتل تایید کړل. په پاکستان کې د امریکایي وزارت وایي په ټول هیواد کې د ماشومان د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو، او سوریه وایي چې د اسرایلو د راکټونو مخه نیولې ده.
د خبرونو نو وروسته پر پټونو کې نن یو مسله د پښتون ژغورنې د غورزنګ مسله ده. د غورزنګ یو کلنکیږي او مشان ویل دي چې مبارزې ته به ادامه ورکړي. د یو راپور لمخې په افغانستان کې له 2 میلیونه نه زیات کسان بې روزګار دي.
د کابل پنتون پر تخلیق پنځینه د انجینری څنګه نه فارغ شوم او تقریبا 3 کال کیږي چې وزګار یم.
نن په امریکا کې د مدني حقوقو د سر مبارز مارتین لوتر کینګ ورځ نمانځل کیږي. خو د دې او نورو مطالبه نمخ کې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. امریکایي سناتور لینزی ګرام پاکستان ته په سفر کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي او وایي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نه به وغوړي چې د افغانستان د سولې د بهیر په حق له د عمران خان سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې حق له داسې وویل.
پھر قطر نے ریکنسیلیشن کے پر
قطر د پخلاینې په بهیر کې نقش لري. د طالبانو سیاسي دفتر حل تدای مونگ پر دی خبرې کولای شو چې څنګه د سولې او بیا پخلاینې په برخه کې مشترک کار وکړو.
لینزی ګرام وایي که پاکستان غواړي چې مونږ د ستراتیژیک ملګری په توګه وګوري نو پاکستان دې په هماغه ورځ زیات اقدام وکړي.
زه به ترامپ دې ته وهڅوم چې له عمران خان سره چې څومره ژر کېدای شي ملاقات وکړي. زه فکر کوم هغوی به دا کار وکړي. دواړه یو شان شخصیت لري. پر عمران خان د 13 یا 14 کلونو را په دې خوا انتقاد کېږي چې له طالبانو سره د پخلاینې خبرې کوي. د هغه خبره سمه وه. یوه خبره چې زه څه غواړم وکړم هغه دا ده چې په افغانستان کې جګړه د پخلاینې له لارې حل کېدای شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 13 کلونو را په دې خوا په پاکستان سخت انتقادونه کوي او پاکستان یې ټول امنیتي مرستې ځنډولې دي. ګراهام وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د باور نشتوالي د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزه کړې ده.
طالبانو دا خبر تایید کړی دی چې استازو یې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې دا غونډه نن شوې ده او سبا به هم ادامه ولري. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په نننې غونډه کې د افغانستان د بارنۍ قواو په وتلو او په دې خبرې وشوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد په ضد نه استعمالیږي. په خپل خلیزات تر اوسه پورې په دې حق لا تفسیر نه ده کړی.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان خار کې نن سهار وختي څه باندې 2 بجې د افغان ځنګړو ځاګونو پر قطعي موټر بم انتحاري حمله شوې ده. د دفاع وزارت یو جګپړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د رويټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې په دې بریټ کې د 100 نه زیات امنیتي کسان وژل شوی دي. د دغه ولایت سیمهیز چارواکو د دوشنبه په ورځ امریکا غاک ته وویل چې وسلوالو لمړی د 14 دونکو موادو ډک همبي موټر د دې قطې په دروازه کې وچاوه. د میدان وردګ امنیت قومندان وایس سمیمی امریکا غاک ته ویلي دي چې تر لمړی 14 وروسته درې نور وسلوال چې غوښتلې د 14 دونکو موادو یو بل ډک موټر دغه مرکز ته دننه کې لمانځه یوړل شول.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند د سترې محکمې نه غوښتي چې په خوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری دی پارلمان ته نه پریږدي. علي زرداری په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د سند ایالت نه بریالی شوی و. خو د تحریک انصاف ګوند یو غړي خورام شیر زمان د سترې محکمې نه نه غوښتل چې آصف علي زرداری دی ځکه د پارلمان نه منشي چې خپل شتمني پټه ساتلی. خرم شیر زمان ویلی دی چې په خانه جمهور رئیس د امریکا د نیویارک په ښار کې یو اپارټمان لري او د مالیو په کاغذو کې پټ ساتلو. په خپل زرداری تر اوسه په دې حق لا سن دی ویلي.
د سیمې ونړي د خبرونه د امریکا غا غشناره دو د واشنگتن د سټورن اوریا. په پاکستان کې د امریکایي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. نور تفصیل د زامن مومن نوري.
مسولین وایي چې په دې کمپاین کې به 9.2 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه د 5 کالو نه کم دي د واکسین اڅاڅکي ورکړل شي. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي دي چې سږکال پلان لري په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي ختم کړي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به 2,80,000 واکسیناتوران برخه واخلي او په سرحدي سیمو کې به هم ماشومان واکسین کړي. تیر کال په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو 8 قضیې ثبت شوي وې. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استدیونه اوري. د هند په جنوب کې پولیس په یوې ډلې پسې ګرځي چې ګمان کیږي د 100 نه زیات کسانې نیوزیلند ته په قاچاقي توګه انتقال کړي. پولیسو ویلي دي چې قاچاقبرانو دا کسان 9 ورځې مخکې په کښتۍ کې سپاره کړي او تر اوسه نه ده معلومه چې د بهر په کوم ځای کې به وي. پولیس وایي په کښتۍ کې دومره زیات خلک سپاره شوي دي چې ځینې کسان مجبوره شوي چې خپل بکسونه او کالي ځای په ځای پرېږدي. په بکسونو کې وچه میوه او په بهر کې د سفر کولو لوازم هم پیدا شوي دي.
د سوری مطبت وایي دغه هیواد پوځیانو د اسرایلو راکټونه خونسا کړي دي. په ویلامې کې د اسرایلو پوځ منلی چې دوی نن سهار وختي په سوریا کې د ایران پوځي اهداف وشتي دي. د هر څه د دمشق هوایي ډګر ته نږدې شوي دي. پوځیان وایي چې برید یې د اسرایلو پر خاوره د ایراني راکټونو د راپریوتو په غچ کې کړی دی. په برتانیې کې میشت د سوری د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په پیښه کې 11 کسان وژل شوي دي.
په امریکا کې د ځینو حکومتي ادارو د بندېدو یا بې معاشه کار کولو 15مه هفته پیل شوې ده. دیموکراتان لا هم د جمهور رئیس ټرمپ هغه پیشنهاد ردوي چې وایي امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو د اوسېدو موده به موقتا تمدید کړي او د مکسیکو سره په سرحد کې د موانعو جوړولو لپاره $1,000,000,000 غواړي. نور تفصیل تاج امینیار لولي.
جمهور رئیس ټرمپ د دیوال جوړولو د پیسو تر غوښتنې اخوا نور پیشنهادونه هم لري. ترامپ د هغه پروګرام د 3 کالو د تمدید خبره کوي چې د مهاجرینو او غیر قانوني کډوالو لپاره جوړ شوی دی. ولسمشر ترامپ وایي
که موږ په دې کار کې کامیاب شو نو موږ به په رښتیا د اوږدې مودې راهیسې یو حقیقي فرصت ولرو چې په 2 ګوندیز تفاهم د مهاجرت اصلاحات رامنځته کړو.
خو دیموکراتان په دغه پروګرام کې ټولو مهاجرینو ته دایمي مسؤلیت غواړي. پدې کې هغه کډوال هم شامل دي چې د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما حکومت ورته د ډاکا په نوم د پروګرام لالارې د بیرته ستنېدو د مخنیوي په هدف پناه ورکړې و. د کانګرس په ټپو ولاړ وضعیت او د سپینې ماڼۍ لخوا د حکومتي ادارو د بیرته نه پرانستل او مامورینو ته معاش نه ورکول لا یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي.
او رسای خبر دا چې د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو استازو په سویډن کې د شمالي کوریا د استازو سره کتلی دي. چارواکي وایي چې په مجلس کې د نړۍ د متخصصینو یو کوچنی ډله هم حضور لري. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د ځای او دقیق نیټې په حق لاس نه دی ویلي. د رسنیو په حواله غونډه د سټاکهولم ښار په شمال ختیځ کې جوړیږي او سبا به هم دوام وکړي. د امنیت لپاره سیمه کې ګڼ پوځیان هم دیره شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښناره دی د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو کلن کیږي په دې حقله رپورټ لګروسته اوري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په 1300 انتخاباتي ډلو کې یوازې 3 ښځې د مرستیالانو په توګه غوره شوې دي. د انتخاباتو سرونکي او د ښځو د حقوقو مبارزانو ویلي دي چې انتخاباتي ډلې د ښځو پراخ سیاسي رول ته متحد نه دي. د کابل نه خبریال ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په انتخاباتي ډلو کې د ښځو ونډه اند یو لاس د ګوتو لشمیر سره هم برابر نه ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په دغه کمیسون کې اتلس انتخاباتي ډلو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده چې یوازې درې ښځې هغه هم د مرستیالانو په توګه پکې شاملې دي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د ښځو لپاره یو ښه فرصت و تر څو د دولت د رهبرۍ په کچه کې ونډه واخلي او په سیاسي ډګر کې د ښځو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د بنسټ د ښځو او ځوانانو د څانګې مشرې مریم اروین بارکزی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
اراده درته موجوده نه ده چې ښځې بالاخره په رهبرۍ کې اوسي. نن چې دا ټکټونه ځینې سبتمبر کا او ښځې په خپل څنګ کې نه شته دي، دا په خپل هغه مبرهم دلیل کېدای شي چې په راتلونکي کې دو تا متقاعد توګه ستنه دي چې بالاخره ښځې په رهبرۍ کې وي، بالاخره ښځې هغه کسان چې پلوسپیچه ده د اجتماع تشکیلوي، رای دهنده د اجتماع تشکیلوي، هغه نه غواړي چې په خپلو ټکټو کې ولري. دا په خپل هغه مبرهم دلیل دی دو تا چې د اراده درته نه لري چې ښځو سیاسي ګډون وکړو.
د ښځو د حقونو فعالان په انتخاباتي ډلو کې د ښځو لږې ونډې ته په اشاره وایي چې انتخاباتي ډلې د ښځو پر سیاسي رول او د هغوی پر وړتیاو باور نه لري. د افغانستان د ښځو د شبکې عمومي رئیس ماریا اکرمی امریکا غږ ته وویل: درې څلور لاملونه کېدلی شي. لومړی دا چې د امنیت مسله ده، دویم دا چې ښایي ښځې د سړیانو په پرتله افراطي نه وي چې څه ډول وشي کولی رایې واخلي، دریم دا چې په خواشینۍ سره لا هم زموږ ټولنه هغه پړاو ته نه ده رسېدلې چې د ښځو پر وړتیا باور وکړي، ښایي له ښځو څخه ویره ولري. په افغانستان کې د ښځو د کره شمیرې په اړه تر اوسه سروې نه ده شوې، خو ځینې ادارې وایي چې د دغه هیواد له نیمایي زیاته برخه ښځې دي. د لیلا په نوم د کابل ښار یوه اوسیدونکي وایي: که څه هم افغان چارواکو د ښځو د حقونو د دفاع او په سیاسي واک کې د هغوی د ګډون په نوم تل شعارونه ورکړي دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې په انتخاباتي ډلو کې د ښځو ونډه په هیڅ حساب ده.
د ښځو د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې سیاسي واک ته د ښځو رسیدل ډېره مهمه ده، خو لیدل کېږي چې ښځې په دې برخه کې اوږده لاره په مخ کې لري او په لنډ وخت کې داسې څه نه لیدل کېږي چې ښځې ورته هیله مند شي.
د افغانستان نافذه او قوانینو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په وړاندې هیڅ ډول محدودیتونه نه دي وضع کړي او حکومت یې مکلف کړی چې د ښځو په ګډون ټولو خلکو ته په ډیموکراتیکو پروسو کې د ګډون یو شان اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وایي چې کمیسون له قانون سره سم د کاندیدې لپاره ټولو ته یو شان زمینه برابره کړې وه.
دوه مېرمنو هم د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتي بسې ترلاسه کړې وي، اما هغه شرایط چې قانون وضع کړي هغه شرایط باید حتما نه وي پوره کړي او دوی بیرته مراجعه هم ونه کړي ټاکنو خپلواک کمیسون ته. خو په دغه انتخاباتي ټکټونو کې د ځینو نوماندانو سره د مرستیالانو په توګه مېرمنې شتون لري.
خو ښاغلي سادات هیله وښوده چې د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکولو په پروسه کې د ښځې پراخ ګډون وکړي. د اوس په پرتله د تیرو جمهوري ریاست په انتخاباتي ډلو کې د ښځو ګډون زیات و. په هغو انتخاباتو کې یوه ښځه د کاندید او نه نورې د مرستیالانو په توګه ونډه درلوده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو کلن کیږي. مشرانو یې ویلي دي چې غوښتنو ته یې تر اوسه ځواب نه دی ورکړ شوی، نو ځکه به د دوی مبارزه جاری وي. د غورځنګ رهبر منظور پښتون په شمالي وزیرستان کې د خپلو سلګونو پلویانو په یوه غونډه کې د پاکستان د حکومت او پوځ نه وغوښتل چې په مطبوعاتو باندې د یو ماشوم د دعوی تحقیق وکړي او نتیجه یې ورسته اعلان کړي. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
په ټولنیزو رسنیو په خبرې شوی ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور د کلی حیات خان وزیر ادعا کوي چې پلار او ورور یې پوځیانو نیولای او پوځیان له اجازه پرته د غوی کور ته ورننوزي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د سیمې له خلکو سره یې لیدلی او د پیښې په اړه یې د مشرانو سره جرګه کړې ده.
نارت وزیرستان څخه چې کلمه د عام ولس سره ناروا سلوک دی، غیر انساني رویه ده، هغه داسې چې میر د روایات بیخي خلاف ورزی ده، دغه په خلاف دا ریلی وي، دا دغه پیغام ورکوي چې یعنی میر ته په خپله خبره باندې څه هم داسې خبرات برداشت وړ نه دو چې پاک شي د میر د یعنی د پت او د عزت خیال نه شي ساتو.
امریکا غږ په خپلواکه توګه د دې ویډیو د کاروالي تصدیق نشي کولای او امنیتي چارواکو هم په اړه څه نه دی ویلي، خو د حیات دغه ویډیو لار او بر او په ټولنیزو رسنیو کې د پښتنو غوسه راپارولې ده. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د نقیب مسعود د لومړي تلین په جلسه کې وویل نور به په پښتنو باندې په ظلم او زور زیاتی غلی پاتې نشي.
ملګری دای وایا دا وساتي نه نه کوړه نه نه وځي څه ورته وایي اغه یې پلان وړې دی اغه یې ورور وړې دی په کور کې مشران څوک نشتا افوجان ورته رانه نوځي وته وایي چې ماته کټ راوړه ماته نیالی راوړه.
علي وزیر په کراچۍ کې د پښتنو د وضعیت په اړه ویل چې د پښتنو پر خاوره ناامني او بې وزلی پښتانه مجبور کړی دي کراچۍ ته کډه شي.
پښتانه د مجبورۍ راغلي دي پښتانه د دهشتګردۍ ته نه دي راغلي پښتانه د تر چار سره جګړې ته نه دي راغلي پښتانه په خپل وطن کې مجبور شول په کراچۍ کې په مزدورۍ پسې راغلي دي په روزګار پسې راغلي دي. خدای دې ریاست هغه ادارې
د خزو د اقونو فعال ګلالی اسماعیل په خپل فیسبوک باندې کې دغه پیښه غندلې او د بشري اقونو د سازمانونو لخوا په دې اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده.
یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو
مونټول په هیګو چې جنسی تاوتریخواله یا د ستر او پردې تر پښو لاندې کول یو حادثه نه بلکې یو جنگي وسله ده. مونږ لیدل چې په نړۍ کې په جګړو کې په خوځو باندې د جنسی تیری په واسطه له دښمنه عزت نفس اخلي ټول شرم بیرته پورته ورته ونی شي کتلې. زه له بشري حقوقو له ډلې غوښتنه کوم چې د حیات په قضیه کې دی خپلواک پلټنه وکړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ حکومت ته یو ونی وخت ورکړی چې کله د حیات وزیر لار او ورور خوشی نکړي غورزنګ به یو ستر لاریون پیل کړي. د پاکستان د پوځ لخوا د خبرې شوی ویډیو په اړه خبرګون نه دی ښودل شوی خو پخوانی دریځ یې دا دی چې پوځ په وزیرستان کې د خلکو د امنیت لپاره میشت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. نن ډیر شورز وشوي چې په امریکا کې ځینې حکومتي دفترونه بند دي او ډیر نور به معاشه کار کوي. جمهور رئیس ترامپ د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زرګونو مهاجرو ته به موقتی او محدود مسؤلیت برابر کړي خو دیموکراتانو دغه وړاندیز نه دی منلی. د امریکا خبریال مایکل بومن وایي چې سیاسي جنجال ادامه لري، زرګونه مامورین بې تنخواه کار ته راځي او یا هم په کور کې ناستي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
جمهور رئیس ترامپ اوس د دیوال جوړولو د پیسو تر غوښتنو وراخوا نور پیشنهادونه هم لري. ترامپ دغه پروګرام د 3 کالو تمدید خبره کوي چې د ماجرینو او غیر قانوني کډوالو لپاره جوړ شوی.
If we are successful in this effort,
کومک په دې کار کې کامیاب شو نو موږ به په ریښتیا د اوږدې مودې راهیسې یو حقيقي فرصت ولرو چې په دوه ګوندی تفاهم د مهاجرت اصلاحات رامنځته کړو.
خو دیموکراتان په دغه پروګرام کې ټولو ماجرینو ته دایمي مسؤلیت غواړي. په دې کې هغه کډوالم شامل دي چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې د ډاکا په نوم پروګرام لارې ورته د بیرته ستنېدو د مخنیوي په هدف پناه ورکړل شو. مهم دیموکراتان وایي د ترامپ دا پیشنهاد ما سر نه دی.
موږ د ټولو ماجرینو ته د تابعیت ورکولو زمينه جوړوله. ترامپ یوازې د یوې محدودې ډلې په باره کې خبره کوي چې ډاکا پروګرام دی او یوازې همدغو کسانو ته موقتی اقامه ورکوي. که رښتیا غواړي چې د مهاجرت په مسله کې لوی اصلاحات راوړي نو حکومتي ادارې دې بیرته پرانیسي او د ناتمامه کارونو د ختمولو لپاره دې د دیموکراتو مشرانو سره خبرو ته کښېني.
تیر کال ترامپ غوښتل چې همدا پروګرام ختم کړي چې اوس یې د موقتی غزولو خبره کوي او د دیموکراتانو غواړي چې دغه د شرطونو سره موافقه هم وکړي. دیموکرات سناتور کریس مورفي په ټویټر یو مقایسوي خبره لیکلې ده چې وی تصور وکړي که یو څوک آمدن په خپل موټر ستاسو کور وران کړي او بیا درته ووایي چې که 15 میلیارد ډالر ورته ورکړي بیرته به یې درته جوړ کړي نو تاسو به ورته څه ووایئ؟ خو د جمهوری غوښتونکو په نظر د دیموکراتانو د خوانه د نوې سرحدي ممانعه او د مطلق ردول د حیرانتیا او د مخې سیاست ښکاری ځکه په وروستۍ لسیزو کې ډېرې ممانعې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتو حکومتونو په وخت کې جوړې شوې دي.
President Clinton built fencing.
جمهور رئیس کلینتن سیمی ممانه لگاولې وی. جمهور رئیس ایچ دبلیو بوش سرحدی ممانه جوړ کړې وی. جمهور رئیس جورج دبلیو بوش او جمهور رئیس باراک اوباما هم موانه جوړ کړې وی. دا هیڅ کله غیر اخلاقی خبره نه و. جمهور رئیس په دې ډیر پوره وضاحت ورکړی. هغه د 2000 میله سرحد باندې د 240 میله موانه جوړولو خبره کوي. دا هغه صحیح دی او لویت لري.
کله چې کانګرس بیرته په کار پیل وکړي، د جمهوری غوښتونکو په مشرۍ د سنا مجلس او د دیموکراتانو په مشرۍ د استازو د مجلس دواړو نه تمه کیږي چې هغه تادیت تصویب کړي چې د کار د پیل سره به په بل مجلس کې تاریخ په تیرېدو وي. د کانګرس په ټپه ولاړ وضعیت او د سپینې ماڼۍ د خوانه د حکومتي ادارو د بیرته نه پرانستلو او مامورینو ته معاش نه ورکول د یو نامعلوم حالت سره مخامخ دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې نن په امریکا کې د مدني حقوقو د مبارز افریقایي الاصل امریکایي مبارز مارتن لوتر کینګ ورځ نمانځل کیږي. لوتر کینګ 50 کاله مخکې وژل شوی دی. کینګ د مدني حقوقو مبارزه وکړه او په امریکا کې لوی بدلون راوس. د هغه وخت نه تر ننه پورې دلته د نژادونو درناوي لپاره ډیر کار شوی دی، خو ژور انقسام اوس هم لاشته. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
زه یو تصور لرم. دا هغه وینا و چې مارتن لوتر کینګ په 1963 کال کې د اگست په 9 نیټه وکړه. یو ملت یې پر هیجان راوست او ټولنیز حقونه او اقتصادي عدالت یې په امریکا کې د خبرو اترو په لومړۍ کرښه کې راوستل.
هغه په رښتینې توګه د نژادي برابرۍ د ترلاسه کولو لپاره کوښښ کاوه. یوازې دا نه، بلکې د اقتصادي عدالت د منځ راوستلو لپاره یې هم هڅې کولې.
د هارډوډ پوهنتون څخه ګری کاروي سره له دې چې ډیر پرمختګونه رامنځته شوي دي، خو بیا هم اقتصادي توپیرونه شتون لري.
که د تور پوستو امریکایانو اقتصادي حالت وګورو، د یوې افریقایي کورنۍ منځکوره مصارف د یوې متوسطې سپین پوستې امریکایي کورنۍ په پرتله په یو ډالر کې 10 سنټه دی.
یونس بشارور د سافټویر انجینیر دی چې په سیلیکون ویلی کې کار کوي. هغه د یو افریقایي مهاجر په توګه وای د افریقایي امریکایانو په څیر له تعبیر سره مخ دی.
دا په وړو مسایلو کې پک شوې دي. تاسو پوهیږئ، کله چې له یو پانګوال سره یوې غونډې ته ځئ، دوی نه غواړي هغه څه ووایي چې تاسو ورته ووایاست. شاید د دې وجه ستاسو شرکت وي. کېدای شي دا د هغه څه په څیر دي چې تاسو ورباندې کار کوئ، مګر کله ناکله تاسو احساس کولی شئ چې دا کارونه ستاسو د پوستکي د رنګ له امله دي. دوی یوازې د رنګ په خاطر له خلکو سره په منظمه توګه معامله نه کوي.
د افریقایي امریکایي ټولنو په وړاندې د پولیسو ظلمونه د اندېښنې بله سرچینه ده. د تورانو ژوند اهمیت لري. غورځنګ په 2014 کال کې په میزوري ایالت کې، کله چې د یو سپین پوستې امریکایي افسر پر ډزو یو تور پوستی ووژل شو، بیا تاسیس شو. د مارتین لوتر کینګ د مشهوري وینا چې ویلي زه یو تصور لرم، تر اوسه یقینا امریکا بدلون موندلی دی. امریکا 2 ځلې افریقایي امریکایي باراک اوباما ته رایه ورکړه. لومړی ځل په 2008 کال کې او دویم ځل په 2012 کال کې. خدا چې آیا نژادي اړیکې خشیوي او کنه، لکه څنګه چې شواهد څرګندوي، په دې نږدې وخت کې د سپین پوستو توافق غوښتونکو ګروپونه بیا راپورته شول. له همدې امله د نژادي اړیکو د ښه کېدلو لپاره اوږده لاره په مخ کې پرته ده. ګلیرا نانورستاني، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کار او د ټولنیزو چارو چارواکي فیض الله زکی ویلي دي چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه زیاته شوې ده. د بیکاری اندازه ټیټه شوې ده او د ټیټېدو لپاره یو شمېر پروګرامونه ترتیب کړي دي، مګر ښاغلي زکی ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو نه ډېر زیات مهاجر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې کبله بیکاری زیاته شوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې هر کال د افغانستان د کار مارکیټ ته 1400 زره نوي کارګر داخليږي چې ورسره د بیروزګارۍ کچه هم پورته ځي. فیض الله زکی په تیرو دوه کلونو کې د ایران او پاکستان څخه په لوی شمېر د افغان مهاجرینو ستنېدلو یادونه وکړه او وویل چې د مهاجرینو ستنېدلو هم په افغانستان کې د بیکارۍ کچه پورته وړې ده.
فاکتور دیگه هم پروسه
عودت به وطن بس بل عامل وطن ته د ستنیدلو بهیر دی چې ډیر زیاتوالی په کې راغلی دی. په دې تیرو دوو کلونو کې هر کال شاوخوا 1 میلیون مهاجر خپل وطن ته ستانه شوي دي. وړم کال له پاکستان او تیر کال له ایران څخه وطن ته ستانه شوي دي.
بلند
میبره فیضالله زکی ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د زرګونو سرتیرو د وتلو وروسته 1500 زره قراردادیانو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې. همداشان دغو ځواکونو د افغانستان په بازارونو کې هر کال شاوخوا 1 میلیارد ډالرو مصرفول چې د هغوی د وتلو وروسته د افغانستان په اقتصادي ډېر اغېزه وکړه او په چټکه توګه یې د بیکارۍ کچه پورته یوړه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د کار ملي کنفرانس د جوړېدو یادونه وکړه. وویل چې په دې کنفرانس کې د روان لمریز کال تر پایه به خصوصي سکتور او افغان حکومت په ګډه 220 زره کسانو ته د لنډې اوږدې مودې د کار امکانات برابر کړي.
کی ادارې ته څومره مامورین چې جذب شوي وي دا د اداري اصلاحات او د ملکی خدمتونو محترم مستقل کمیسیون پورې اړه لري. خو کله چې موږ ارقام موجود دی زدونه هم دا اوس دونه ویلی شو چې د دوی ارقام د ټولو تیر کلونو په کچه ډېر لوړ دی.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې افغان حکومت پریکړه کړې چې د ملي بودیجې څخه هغه پروژې وباسي چې خلکو ته کار په موندلو کې مرسته نشي کولی. هغه ویل چې سږکال ملي بودیجه خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په موخه جوړه شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر په افغانستان کې د ماهرو کارګرانو مسلې یادونه هم وکړه او ویل چې سږکال د افغان کوریا په انسټیټیوټ کې درې نورې رشتې هم ورزیاتې کړې تر څو افغان کارګر د افغانستان د کار په مارکیټ کې د بهرنیو کارګرو ځای ونیسي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د معلوماتو لمخي په افغانستان کې له 2 میلیون څخه زیات کسان بیروزګار دي. په دغه بیروزګار کسانو کې شمیر هغه طالب یافته افغانان هم شامل دي چې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو سره سره وزکار دي مندل کیږي.
زما نوم احمد الله میاخیل دی. د کابل پانتون پل تخنیک پانزی نه د انجینری څنګه نه فارغ شوم په 2018 کال کې او تقریبا 3 کال کې چې 2018 تر 2023 پورې وزګار یو تر څو پورې کار نه پیدا کړ.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا وزارت اوس مهال د وادي دولتونو په مرکزونو کې د کسب د زکولو د لپاره روزنیز ورکشاپونه جوړوي بلکې دا بهیري شپږتو څخه زیات ولسوالیو ته هم غځولې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي سکل دغه وزارت د پولیس د کړو ملي اداره جوړه کړې ده چې ورسره د ځوانانو شمیر به زیات شي چې په بیلابیلو برخو کې د کسب د زده کولو له لارې ځانونو ته کار پیدا کړي شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 18 زره ځوانانو د کسب د زده کړې د پروګرامونو له لارې بیلابیل کسبونه زده کړي دي. په افغانستان کې د روانې جګړې له امله ډېر خلک د کلو څخه ښارونو ته راغلي چې اکثره یې کار روزګار نه لري.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. امریکایي سناتور لینزی ګرام په پاکستان ته په سفر کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره کتلی دی. وايي جمهور رئیس ټرمپ به هم وغوړي چې د افغانستان د سولې د بهیر په حق له د خبرو لپاره د عمران خان سره وګوري. طالبانو تایید کړل چې استازوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلی دی. طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې د غونډه نن وشوله او سبا به هم ادامه ولري. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان خار کې نن سهار وختي څه باندې 2 بجې د افغان ځنګړ ځواکونو پر قطعي موټر بم انتحاري حمله شوې ده. چارواکي وایي چې په دې برید کې د 16 نه زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند د ستر محکمې نه غوښتي دي چې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری ته د پارلمان ته د ورتګ نه منع کړي. علي زرداری په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د سند ایالت نه بریالی شوی. په پاکستان کې د امر اختیار مسولین وایي چې په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. په امریکا کې د ځینو حکومتي ادارو د بندیدو یا بې معاشه کار کولو 5 مونۍ پیل شوه. د سوریې مطبوعات وایي دغه هیواد پوځیانو د اسرایلو راکټونه خنثی کړي دي. د هند په جنوب کې پولیس په یوې ډلې پسې ګرځي چې ګمان کېږي د 16 نه زیات کسانې نیوزیلینډ ته په قاچاقي توګه انتقالول. او روسي خبر دا چې د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو استازو په سویډن کې د شمالي کوریا د استازو سره مجلس کړی دی. چارواکي وایي چې په مجلس کې د نړۍ د متخصصینو یو کوچنی ډله هم برخه لري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پات ورسیده. سوشې بیروسه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.